عزیز با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړي مشه، قدر منوریدون کی بلی خبرونه ته هرکله. په دې خبرونه کې اوري چې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر له پرونی خبرداري وروسته د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت وایي چې جرمني او نور هیوادونه باید افغانان له خپلو خاورو نه باسي، ځکه چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت سم نه دی او په ډېرو سیمو کې جنگ روان دی. پر دې موضوع سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قسم سولم هلته به غوږ شو.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې ملي ټیم ته د شلو ورونو په دوهم مسابقې کې ماته ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لاره به ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتل چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ سوي چې دغو هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د راپورونو له مخې افغانان د اوبو په خورا خطرناکو لارو زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره کې په وار وار د پناه غوښتونکو کوچنۍ بیړۍ په سمندر کې ډوبې سوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې دوو کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندز کې د ارچي ولسوالۍ ونیوله. ارچي چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري، په کندز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کېږي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوشي وکړه او هوایی ډزې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو ورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 50 وکټو ماته ورکړه. زیمبابوې په شلو ورونو کې د وولو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې افغانستان ته د 191 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبغاړو دا هدف په داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یو توپ لا پاتې و. افغانستان د دوشنبه په ورځ لومړۍ شلو وریزه مسابقه په 6 وکټو ګټلې وه. همداراز د 50 ورځنیو سیالیو په لړۍ کې 2-3 بریالی سی و. په پرونی مسابقه کې دولت زدران، ګلبدین نایب او امیر حمزه هر یو دوه زیمبابوی وال لوبغاړي وسوځول. یو لوبغاړی رشید خان وسوځاوه. عثمان غنی په 49 توپونو 15 پټه منډي، محمد شهزاد په 50 توپونو 44 منډي، محمد نبی په 14 توپونو 15، ګلبدین نایب په 49 توپونو 55 منډي او کریم صادق په 14 توپونو 11 منډي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لاره ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې هم دي. کیری چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل هغه ستونزې چې نن ورځ موږ ورسره په سوریه کې مخامخ یو همغه د تورو لړو یوه برخه ده. تمه ده چې کاري په دې خبرو کې چې نن د اتریش په پلازمینه کې پیلېږي او سبا به هم دوام وکړي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم د ویانا په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د سوریه پر کړکېچ د بحث غونډه چې نن د امریکا، سعودي عربستان، روسیه او ترکیه له لورې پیلېږي، د ایران په شمول مصر، لبنان او نور هیوادونو به په راتلونکو ورځو کې ورسره یوځای سي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریكا موغیرینی هم تایید کړی چې نن په دې غونډه کې برخه اخلي. ظریف پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریه پر شخړه ټلیفوني خبرې هم وکړې. سعودي عربستان هغه ادعا رد کړی چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یوه روغتون بمبارد کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد وکړ چې سمدستي دغه ائتلاف د دغې پیښې مسؤول بللی و. د یمن په ساده ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د تېرې دوشنبې د ورځې په حمله کې هیڅوک نه دي وژل سوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي پرون ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو د ائتلاف الوتکو پر دغه روغتون حمله نه ده کړې او د پیښې په وخت کې د دغه ائتلاف الوتکې پر ساده د پاسن نه الوتلې. سعودي عربستان ویلي چې د پیښې په اړه د حقیقت موندنې څېړنه روانه ده او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون پراخه وینا ژوره خواشیني څرګندوي چې د دغې خواشینوونکې پیښې په اړه د کره او بشپړو معلوماتو له ترلاسه کېدو مخکې د دغه پیښې ملامتي پر دغه ائتلاف واچوله. بند د سې شنبې په ورځ دغه حمله چې د ده په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کړی وغندله او ویل چې دوی یو روغتون په نښه کړی و. د بیپولو خبریالانو ټولنوای د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار نیولی لږ تر لږه دیارلس خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي راپور کې چې په عراق کې د ژورنالستانو د یوې میاشتې ټولنې په همکارۍ ترتیب سوی ویل سوي چې په تیرو شپاړسو میاشتو کې په موسل کې د رسنیو اته څلوېښت کارکوونکي برمته سوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه د لسو تنو برخلیک نه دی څرګند. په راپور کې موسل د ژورنالستانو لپاره د مرګ لومه بلل سوی ویل سوي چې د عراق له دغه دوام ستار ښار شپېته خبریالان، ولسي ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي بهرنۍ هیوادونو ته تښتېدلي دي. د مسکو د یوې حوزې محکمې د مسکو د دولتي پوهنتون یوه محصله په دې تور ونیوله چې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې ته خلک جلب جذبوي. د مسکو د لیفورتوفسکي د سیمې محکمې پرون د نولس کلنې محصلې وارفارا کارالوفا د نیولو امر وکړ. نوموړی د جون په میاشت کې په داسې حال کې په ترکیه کې نیول سوی وه چې هڅه یې کوله سوریې ته واوړي. له دې سره دیارلس نور روسان او ازربایجانیان هم نیول سوي وه. کله چې د جون په دولسمه روسیې ته ولېږدول سوه نو چارواکو هغې خلاف جنایي دوسیه جوړه نه کړه. د دې پلار خبریالان ته ویلي وه چې لور یې وروسته له دې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوه چې د انټرنیټ له لارې د داعش پر یوه غړي مینه سوه. او د اتریش په اتریش وایي چې له ګاونډي هیواد سلووانیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر یوهانا میلکل لینس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د دیوال یا کټارې د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل سي. د پاینې حال کې وویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول اتریش په شاوخوا کې کټاره ودرول سي. سلووانیا هم پرون ویل چې په پوله کې د کټارې د درولو لپاره تیاری نیسي. دا تر دې دمه خبرونه.
لقسم سول عمل نمانند چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان روان جنګي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونه باسي.
موږ غوښتنه له المان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له طبیعي څخه.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې اکثره هغه افغانان چې جرمنی ته رسیدلي دي له امن ځایونو څخه ورغلي او ډیر د پناه اخیستو چانس نه لري. اروپا ته په لاره ډیری افغانان له خطرناکو لارو هغو هیوادونو ته رسوي. د پنځو تنو افغانانو مړي چې په اوبو کې ډوب شوي وو پرون کابل ته ورسول شول.
قسمی که مقصر بر ما بیان کردی طور بنامون ساختم که گویا از طریق آبهای یونان داخل اروپا شدیم. قسمی که بر ما باز گفتن که ماشین انفجار کرد و همه اینا در ما بین دریا افتیدیم.
د افغانستان مالی وزارت یو وار بیا د نوی کابل بانک د خصوصي کېدو د داوطلبۍ اعلان وکړ.
د ظرف دو ماه آن ده کمپنیا و مؤسساتی که واجد شرایط باشند اینها میتونند درخواستای خود را بر ما ارائه کنند.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د ازادي راډیو دوه اونیزې لړۍ د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې دا ځل د کابل د مشهور خرابات کوڅې په اړه اورئ.
د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخه کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه دا دی چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم.
د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان جنگي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونباسي. د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې اکثر افغان پناه غوښتونکي اقتصادي مهاجر دي او احتمالا به بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د جرمني د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په خبرګون کې وویل چې جرمني ته تللي افغانان د جګړو او ناامنۍ له کبله مهاجر شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون اعلان وکړ چې په جرمني کې اکثره ډیره افغان پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ډیرو برخو کې د کډوالو په تړاو د جرمني په پالیسۍ کې بدلون راغلی چې پر اساس به افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د افغانانو د بیرته لیږلو دلیل دا وبله چې د افغانستان ډېرې برخې امن او خوندي دي او افغانان د په وینا هلته تللی شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل له همدې کبله به د اکثرو افغانانو د پناه غوښتنلیکونه رد شي. د زیاته کړه جرمني به د افغانستان له حکومت سره د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده او جرمني ته تللي افغان کډوال د اقتصادي تنګسۍ له کبله نه دي مهاجر شوي.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي. دوی اقتصادي کډوال نه دي. دوی هلته د جنګ او جګړو عملت نه دي. د افغانستان شرایط تاسو پوهیږئ چې په اکثر ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده. داعش، طالبان، القاعده عملاً دوی جګړه کوي.
جرمني چې اروپا ته د ور روانو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی د هغوی لپاره د سرپناه په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هیواد ته روان کال په سلګونو زره کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو خاورو ونه باسي.
من غوښتنه له آلمان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه. نه یوازې دا چې دوی سوري کډوالو ته پام وکړي او افغان کډوال یا پناه غوښتونکي له پامه وغورځوي.
جرمني ته سږ کال تر ټولو زیات کډوال له سوریې ورغلي او دا هیواد وایي چې سوریه وال د دې لپاره تر ډېره د پناه غوښتونکو په توګه د منل کېدو چانس لري چې په هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده. جرمني چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ځواکونو په ماموریت کې د اوږدې مودې مرسته کړې اوس په افغانستان کې 944 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر پرون خبرداری ورکړ چې ټول افغان پناه غوښتونکي به ونه مني او ډېر به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د مایزر وویل په هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو زیاتوالی چې د ده په وینا اکثره یې له نسبتا امن ځایونو راغلي نور ورته د منلو وړ نه دی. هغه په برلین کې خبرلارانو ته وویل چې دغه وضعیت نور نشي زغملی.
Die Menschen, die als Flüchtlinge aus Afghanistan zu uns kommen, können nicht alle erwarten.
هغه کسان چې له افغانستان د پناه غوښتونکو په نوم راځي ټول دی د دې تمه نه کوي چې په دې هیواد کې به پاتې کیږي حتی د زغم په شرایطو کې هم. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې دغه وضعیت موږ نور نشو زغملی او زیاته کړه چې په وروستیو کې جرمني ته د ورغلو د منځنۍ طبقې د خلکو چې اکثره یې د کابل دي شمیر زیات شوی دی. د مایزر دغه راز وویل چې جرمني به افغانستان په سیمه کې لکه د بالکان د ډیرو هیوادونو په څیر امن هیواد اعلان نه کړي، خو د هر پناه غوښتونکي غوښتنه به په جلا توګه په احتیاط وڅېړل شي. هغه زیاته کړه چې جرمني به د افغانستان له حکومت سره کار وکړي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو استول یقیني کړي، او اروپایي ټولنه به هم د کابل له حکومت سره په یو تړون کار وکړي چې رد شوي افغانان بیرته ومني. خو د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت له جرمني او دغه راز نورو اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغانستان روان جنگي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونه باسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د افغانانو د بیرته تسلیمولو امکانات نه لري چې د هغوی لپاره سم شرایط برابر کړي. اسمت سروان دا موضوع د افغانستان د کډوالو او بیاستنیدونکو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره په مرکه کې څېړلې، او لومړی د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د پرونی خبرداری په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
البته په دې اړه تر اوسه پورې موږ سره دا چې کومه موضوع نه ده شریکه شوې، او آلمان هم فکر نه کومه که دا چې مشخص ویلي چې موږ د عمر افغانان له خپلې خاورې وباسو. دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي، دغه اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي. د افغانستان شرایط تاسې پوهیږئ چې په اکثره ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده، داعش، طالبان، القاعده عملا دوی جګړه کوي. نو زموږ غوښتنه له آلمان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه. نه یوازې دا چې دوی سوري کډوالو ته پام وکړي او افغان کډوال یا پناه غوښتونکي له پامه وغورځوي. نو موږ بار بار وزیر صاحب له دوی سره خبرې کړې او دا ورته ویلي چې دا خلک چې هلته تللي د آلمان پلاوو ته مثلا په دغه کې په د اکسکام یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناسته کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه، هلته د آلمان له پلاوي سره خبرې وکړې. هغو ته یې وویل چې دا خلک اکثریت د جنګ او جګړو له امله تللي هلته. نو تاسې د دوی ټول هغه بشري حقونو ته په پام سره، د کډوالو حقونو ته په پام سره تاسې هلته ورته پناه ورکړئ.
میاخیل صاحب، ممکن له تاسو سره په راتلونکو ورځو کې دوی تماس ونیسي او خبرې درسره وکړي، او یا هم دا امکان لري چې جرمني یو طرفه اقدام وکړي او افغانان وباسي؟ آیا تاسې په نیت کې لرئ چې مخکې تر مخکې له جرمني سره تماس ونیسي، یا د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنری سره تماس ونیسي چې هغوی په دې سره ژمی کې افغانان ونه باسي؟
موږ امیدوار یاسو چې جرمني به دغه یو اقدام ونه کړي. نو افغانستان د اوس د پاره د هغه کسان چې دوی له خپلې خاورې وباسي د هغوی منلو ته اوس چمتووالی نه لري. البته هغه کسان چې په خپله خوښه راځي، موږ د هغو دپاره د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرستې باندې موږ هڅه کوو چې هغوی ته دلته یو څه اسانتیاوې برابرې کړو، یو څه مرستې ورسره وکړو. خو د هغو د منلو دپاره موږ هېڅ په افغانستان کې اوس د افغانستان شرایطو ته په پام سره موږ هېڅ آمادګي نه لرو. نو تر اوسه پورې داسې کومه پرېکړه نه ده شوې چې موږ به له هغو سره خبرې وکړو په دې اړه. البته جرمني خپله فکر کوم علاقه مندي ښودلې، او د بروکسل کې چې کومه غونډه جوړه شوه د اروپایي ټولنې او د اروپایي کمیسیون، هلته پرېکړه هم همدغه وشوه فکر کومه چې دوی ویلي چې موږ باید له افغانستان سره موافقه وکړو، او له موافقې وروسته دغه کډوال افغانستان ته وځي.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل چې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د پرونی خبرداري په اړه د افغانستان د دولت یا د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت دریز څرګندو دی، وایي چې جرمني او یا نور هیوادونه چې افغانانو پناه وروړي باید له خپل خاورو افغانان ونه باسي، ځکه چې د افغانستان وضعیت ناامن دی، اکثر سیمو کې ناامنی ده او جګړې روانې دي. خو اروپا ته له خطرناکو لارو د افغانانو د تلو بهیر تر اوسه همداسې روان دی. اکثر افغانان چې غواړي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي له ډیرو خطرناکو لارو تیریږي چې اکثرا هم د دوی په مرګ تمامیږي. پرون د پنځو تنو افغانانو چې ویل کیږي د یونان د اوبو له لارې غوښتل اروپا د اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته ځانونه ورسوي، په اوبو کې ډوب شوي وو، مړی یې کابل ته واستول شول. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخه ونیسي، خو په افغانستان کې ناامني او د ځوانانو په تیره بیا بیکاري د دې سبب کیږي چې اکثره افغانان له هیواده ووزي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
هغه افغانان چې د یوه هوسا ژوند په نیت له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تلو په هیله وو، د یونان په اوبو کې ډوب او مړه شول. د چهارشنبې په ورځ د پنځو افغانانو مړي د یوې تیارې په ذریعه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راولېږدول شول چې ګڼې کورنۍ ویرجنې کړې. دغه مړي افغانانو ته پیغام رسوي چې اروپا ته له غیر قانوني لارو څخه تګ ناوړه پایلې لري. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو قماندان حقنواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز تیری ما که مربوط شرکت محترم آریانا میشه از ترکیه مال خواهد.
ننس مش البته که چه آریانا شرکت پوریاره لری لترکیه نکابل تر راو رسیده. پینزه جنازه پکش راوری ویل که جی چه دوی ده یونان ده اوبول لری خوشتل چه اروپا تو لرسی او دوب سویدی او یاده چه ده ماشین پچاودنه که وشل سویدی.
ویل کیږي کومه بیړۍ چې دغه افغانان پکې سپارو د شلو سپرلیو ظرفیت یې درلود، خو په دې ورځ پکې دیرش افغانان او دیرش سوري اتباع لیږدول کېدل. په دې اړه راپورونه وایي چې له دې سپرلیو څخه لس ژغورل شوي، د پنځو افغانانو مړي موندل شوي او پاتې لادرک دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو کې افغانان ډوبېږي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو افغانان په ورته پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په هیواد کې روانه ناامني او د کارونو نشتوالی دی. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د خطراتو او زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي ترڅو عامه ذهنیتونه دې ته آماده شي چې دغه هغه کسان چې غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په دې قاچاقي لارو د دوی ذهنیت دې ته آماده کړي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي.
کارپوهان له ټولو افغانانو او په تېره له ځوانانو غواړي چې د اروپا په تمه دي، له ژوند سره لوبې نه کوي. دوی له حکومت هم غواړي چې ژر تر ژره دی د دې ستونزې حل ته په اساسي لارو چارو غور وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د پنځو تنو افغانانو مړي چې غوښتل اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي او د په اوبو کې ډوب شوي وو، پرون کابل ته انتقال شول. مخکې مو واوریدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د هیواد ته په سږکال ډیر افغانان ورغلي او اکثره یې هم د پاتې کېدو چانس ځکه نه لري چې دوی د افغانستان له امن سیمو څخه ورغلي دي. د مایزر توماس د مایزر دغه راز ویل چې د افغانستان اکثرا ځوانان او د متوسط طبقې خلک اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته په وروستیو کې د زیات شوي دي چې دوی باید په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد ودان کړي. خو په افغانستان کې بیا هم د ناامنۍ د ستونزو تر څنګ اکثره افغانان شکایت کوي، افغان ځوانان، چې دوی ته کاروبار نشته. د کندوز یو ځوان د په افغانستان کې د ځوانانو ستونزې داسې بیانوي:
زما نوم سمیع الله دی، یو تن د کندوز اوسیدونکی. په کندوز کې د کار نشتوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه ده برابره. ډېری ځوانان همدغه اوس هم په کندوز کې خارج مملکتونو ته روان دي، او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کېږي، هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کېږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي، یا به معتاد کېږي.
خو اروپایي هیوادونو ته یوازې ځوان افغانان نه دي چې ځانونه رسوي، بلکې په دوی کې اکثره د لوړو عمرونو خاوندان هم شته. د کروشیا دولت وایي چې دغه هیواد ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې یوه داسې افغانه ښځه هم شته چې عمر تر سلو اوړي. دا ښځه هیله منه ده چې سویډن ته ځان ورسوي. عصمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
یو افغانه چې 115 کلنه ده، له شل ورځې سفر وروسته چې ډېر یې پلی کړی، کرویشیا ته مهاجره شوې ده. بی بی گل ازبکی چې لخپل وش پته کلن زوی او د کورنۍ له 15 نورو خډو سره کرویشیا ته رسیدلی وای، پښې می درد کوي خو نور شیم. بی بی گل ازبکی وای چې زوی او لمسی په تیره بیا د ایران په غرنیو لارو کې تر ډیره پشا کړې وه. د دې بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته وویل په لاره مو ډېرې ستونزې لرلې، ما ډېرې سختۍ ولیدې، سر مې خوښ شو، اوس هم په سر ډارېږم. د کرویشیا پولیسو تایید کړه چې د دې ښځې په اسنادو کې د هغې عمر 115 کلن دی. د دې کرویشیا رسنیو ته وویل موږ ټول ښه راتلونکی غواړو او هیله لرو، زه به یې ونه وینم خو نه پرېږدم چې زامن لباسیان او کډواسیان مې ښه راتلونکی ونه لري. بی بی گل ازبکی زامن و لمسیانو یې وروسته لیدې، له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه چې دوه زامن یې ووژل شول. دا اولادونه یې هیله لري چې په نهایت کې به سویډن ته لاړ شي، ځکه چې هلته د بی بی گل ازبکی ځینې لمسیان اوسي. وروسته لدې چې هنګري خپله پوله بنده کړه، کرویشیا ته د سپتمبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 2,60,000 پناه غوښتونکي له ګاونډي هیواد سربیا څخه ورغلي دي. یو میاشت مخکې جرمني ویلي و چې یو افغان چې عمر یې 110 کاله دی دغه هیواد ته پناه وړی ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې دی. د افغانستان مالی وزارت یو وار بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو داوطلبي اعلان کړه. په دغه داوطلبي کې اکثره هغه کمپنۍ چې په شرایطو برابرې وي کولی شي تر 2 میاشتو پورې خپل وړاندیزونه د مالی وزارت ته وسپاري. تفصیل د سید کمال شاه عارف پر راپور کې.
افغان حکومت د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې داسې مهال پیل کړې چې تر اوسه هم د دغه بانک پخوانی حقوقي قضیه ورستۍ سوې نه ده، او له دې بانک څخه ایستل شوي پیسې هم حکومت ته په لاس نه دي ورغلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د افغان کابینې په غوښتنه یو ځل بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل کړې دي. د مالیه وزارت د خزانه رئیس محمد اقا کوهستاني د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د نوي کابل بانک داوطلبان کولی سي د وضع سو معیارونو په پوره کولو سره خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري.
امروز ما عملاً اعلان میکنیم.
نن موږ عملاً د خصوصي کېدو پروسه اعلانوو. د خصوصي کېدو دا پروسه تر 2 میاشتو پورې ده. په دغه 2 میاشتو کې ټول هغه کمپنۍ او موسسه چې پر شرایطو برابر وي هغه کولی شي چې خپل وړاندیزونه موږ ته وړاندې کړي.
انها میتونن درخواستای خوده بر ما ارائه کنن.
شاغلی کوهستاني زیاته کړې د کورنۍ داوطلبان ترڅنګ بهرني داوطلب شرکتونه هم کولای شي خپل وړاندیزونه دوی ته وړاندې کړي. هغه وویل د نوي کابل بانک داوطلب باید یو لړ نور شرایطو د پرکول ترڅنګ د فعالیت رسمي جواز او په خپل بانکي حساب کې 40 میلیونه ډالر ولري. ل دې وړاندې هم کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره داوطلبي ته وړاندې سوو، خو هغه معیارونه چې په دې برخه کې ټاکل سیو هیڅ شرکت پرانه کړل. پر همدې مهال د افغانستان بانک مرستيال خان افضل هډوالو چې د نوي کابل بانک تر لاسه کوونکي کسان باید پر شرایطو برابر وي او پخوانی جرمي سابقه ونه لري. شاغلی هډوال زیاته کړه چې د پخوانی کابل بانک سهم لرونکي هم نسی کولای چې نوي کابل بانک واخلي.
هغه کسان چې دا بانک اخلي هغه شایسته او مناسب خلک دي کنه دي چې دوی د مالی امکانات کافی لري کین لري. دا یو برخه ده، او دویمه برخه ده چې دوی سوابق د جرمي ونه لري، دوی سابقه په دې د سوي اداراتو کې نه پاتې شي چې غوي بانک هغه ادارات ورشکسته شوی ووسی، او د سی اداراتو کې نه پات شوی چې دوی په کوم لیست دي کې راغلي چې نور اداره د بانک نشي خستل.
کابل بانک په 2003 میلادي کال کې هغه مهال مالی ستونزو سره مخ شو چې سهم لرونکي ورسخه سباندې 900 میلیونه ډالر وویسل. د ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مسراتلو سره د نوي کابل بانک جنجالي دوسیه بیا پرانیستل شو، خو تر اوسه دا دوسیه نه ده تړل شوې. که څه هم افغانستان بانک د کابل بانک د پرونو یو اندازه تر لاسه کړې او د ځینو پوره وړو ملکیتونه کنګل کړي، خو تر اوسه له کابل بانک څخه ټولې وتلې پیسې حکومت ته په لاس نه دي ورغلي. نوې کابل بانک په داسې حال کې خصوصي سکتور ته ورکول کیږي چې د افغانستان بانک د چارواک پوینا دا بانک اوس مهال هر میاشت مالی زیان ویني.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صافه او واضح اورېدلی شي. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې کوي. ازادي رادیو سره اوسئ. ټوله ورځ مو د اف ام په سل اشاره پنځه څپه په لویو ښارونو کې اورېدلی شي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. مخیله دی چې پر نور موضوعاتو راپورونو ته دوام ورکړو. قسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوشي وکړه او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو ورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 50 وکټو مات ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یو سیاسي حل لار به ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بخښونکې دي. سعودي عربستان هغه ادارې رد کړی چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یوه روغتون بمبار کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد وکړ چې سمدستي د هغه ائتلاف د دغې پیښې مسؤل بللی و. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې چې د عراق موصل ښار نیولی، لږ تر لږه 13 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژل دي. د مسکو د یوې حوزې محکمې د مسکو د دولتي پوهنتون یوه محصله په دې تور ونیولې چې د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې ته خلک جلب و جذبوي. اوتریش وایي چې له ګاونډي هیواد سلووانیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. او د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي نری رنس له اچ آی وی ایچ سره یو ځای په نړۍ کې تر ټولو زیاتې وژونکي ناروغي دي.
له قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکنه واورول. که خبرونه بیا هم غواړي ولولي د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کښته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د خرابات له کوڅې سره ډیر خلک آشنا دي. د کابل په زاړه ښار کې د خرابات کوڅې ته ولې د خرابات کوڅه وایي او له څه وخته دا کوڅه د خرابات په نوم نومول شوې؟
د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخه کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه دا دی چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم.
د ازادي راډیو په اونیزه لړۍ ژوند په شیبو کې د خرابات د کوڅې په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. د اساسي او بشري حقونو اونیز بل پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون په ودانۍ کې د نجونو لپاره د لیلیې د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس وایي دا لیلیه به په یو وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. تفصیل د نجسته په رپورټ کې.
یو اس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په کابل کې د امریکا سفارت په مرسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د نجونو لپاره د یوې لیلیې د بنسټ ډبره کېښوده. په دې لیلیې 4 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر مارک انګلش د چهارشنبې په ورځ د دې لیلیې د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې د امریکا د پراختیا ادارې څخه د مننې تر څنګ وویل چې محصلینو ته د یو خوندي چاپیریال د جوړولو لپاره خپل هدف ته نږدې شول.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې ټولو محصلینو ته د یو آرام او امن چاپیریال جوړول زموږ له اصلي اهدافو څخه دي او د دې لیلیې په جوړېدو سره به یو ښه موقعیت پیدا کړو تر څو خپل دغه هدف ته ورسیګو.
د دې لیلیې د جوړولو لپاره پیسې د پروموټ پروژې له مخې د امریکا د پراختیا ادارې یا یو اس ایډ لخوا ورکول کیږي. د امریکا د پراختیا ادارې چارواکو دا اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله. د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2006 میلادي کال کې په فعالیت پیل وکړ او اوسمهال سلګونه محصلین په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي. په عین حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و وویل چې د امریکا دا اقدام به مثبت نتیجه ولري.
I'm sure with the efforts of
مونږ باور لرو چې د دغه مرکز په ګټه اخیستو او له خصوصي سکتور سره د امریکا او یو ایس آی ډی د مرستو په دوام به خلک د هغو نتایج د یو باثبات موفق او خپلواک افغانستان په برخه کې وویني.
افغانستان
امریکایي پوهنتون په افغانستان کې د لسګونو نورو خصوصي پوهنتونونو له جملې څخه دی چې په خورا عصري ډول جوړ شوی او له نویو معیارونو سره سم فعالیت کوي.
بیا هم په کابل کې تم کیږو. په کابل کې د دارو درملو یو څلور ورځنی نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې د افغان او هندي کمپنیو د تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي چې د روغتیا په برخه کې د هندوستان مرستې او د دغه هیواد څخه د درملو واردول مهم رول لري او له هندي کمپنیو سره به په ګډه د دغې برخې د ښه کېدو لپاره کار وکړي. افغان چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او هندوستان په لومړني طبي نندارتون کې وکړې او وی ویل چې د روغتیا له برخې سره د هند مرستې او پانګونه د افغان ناروغانو ستونزې کمولی شي. په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې مشر قربان حقجو وایي چې د دغه نندارتون له لارې به هڅه وکړي چې د روغتیا په برخه کې د دغو دوه هیوادونو منځیو ګډ پول جوړ کړی.
چطور میتونن کې سرمایه‌گذارای افغانی ما از تجارب بسیار خوب
مش به پر دې وجه کې جو چې څنګه کولای سوز مش پنګوال له هغو شو تجربه سخه چې هندستاني دروختیا په برخه کې لري استفاده وکړي. په دې هم چې څنګه کولای سو دروختنونو او پټول کې دروختیا په برخه کې د هندستان او افغانستان ترمنځ ګډ سوداګری شراکت رامست کړو.
په دغه نندارتون کې یو څل شل افغانی کمپنیو او د لسو څخه زیاتو د درملو هندي کمپنیو ګډون کړي چې د څلو ورځو لپاره به پرانیسته وي. په کابل کې د افغانستان او هندوستان د روغتیا برخې د کمپنیو لخوا لومړی طبي نندارتون داسې مهال جوړیږي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته له ګاونډي هیواد پاکستانه د درملو واردول کم شوي دي. څه باندې دوه میاشتې وړاندې د درملو واردونکو شرکتونو ټولنې هیواد ته د پاکستاني درملو واردول منع اعلان کړل او اوس ویل کېږي چې د اندازه 40% کمه شوې ده. بلخوا د روغتیا په برخه کې د هندوستان په مرستې داسې وخت ټینګار کېږي چې ډېر افغان ناروغان د درملنې لپاره هندوستان ته ځي او دلته د ناسمو درملو او د ناروغۍ له نه تشخیص څخه شکایت کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر وایي چې د افغانستان سره په روغتیایي برخه کې هم اړیکې داسې ژورې دي لکه د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ چې شته. ښاغلی عامر سینا چې په دغه نندارتون کې یې ګډون کړی او په خپلو پانګوالو او د کمپنیو په مسؤلینو غږ وکړ چې افغانستان ته هغه درمل صادر کړي چې د هندوستان لپاره جوړیږي.
ټولو
هندي صادرونکو ته به زما مشوره دا وي چې دوی باید افغانستان ته یوازې د داسې دوست په سترګونه ګوري چې درملو ته اړتیا لري، بلکې دغه هیواد ته وړ او با کیفیته درمل ورکړي. موږ باید تر ټولو غوره وو. نو زما یوازینۍ مشوره به دا وي چې افغانستان ته هغه څه ولیږو چې هندوستان یې جوړوي او دغه به ستاسې د سوداګرۍ د پراختیا ښه لار وي.
په همدې حال کې داسې شکایتونه موجود دي چې افغان سوداګر د خپلو ګټو په خاطر هندي کمپنیو ته د بې کیفیته درملو د جوړېدو فرمایش ورکوي. د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیته دارو درملو له امله ډېر افغانان په هیواد کې درملنې ته زړه نه ښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر پانګه له هیواده ووزي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داسې شرایطو کې هدایت باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډېر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه کور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته. مون په زمګه کینو مون د خپل مشران صحیح لاره او مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په ډاکټر وانه یا په دالا سواله
و بند لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړی دی. فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزوری انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بله موضوع چې راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجوده ده، یوه ډیره غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی په کار چې هغه د توهین ته تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغې بدبختۍ او د دې فقر لمن ټوله سي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دې سره اکثرا داسې چل چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلند وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللي وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لار د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دی چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسي اعلان سي او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکی ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د کابل د زوړ ښار په زړه د ړنګ شوي او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډېر لرغونی کوڅه پرته ده. کلونه وړاندې به د دغې کوڅې فضا د مینې سو ساز او ګداس پر انګینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده، او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خواته رابلل، او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خونن بیا هماغه تنگ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لري پاتې شوی. د موسیقي غږ خوڅه چې کوم سندرغاړی په زور ترنوم هم نشي کولای. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوی چې د ماشومانو د لوبو غږ یې هم نه راپورته کیږي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړې. د خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار رشید وړاندې کوم. ملتیا مو وکړه.
قدر منو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه وي کې ډوب او درباریان خپل ستړي وو بسی، له هندستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل کار ته راوبلل، او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنې وی چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي، د پښتنه د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانی کی. کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده. په دې لاس کوشش کوي چې یو اندازه بی بندوبار ده ظاهر لحاظه، اما ده باطن لحاظه متقی و پریزگار بی. ده کابل ده خرابات کوسی فقط دو دری عامل پنخ کلیدی محققان و پژوهشگران، یو وجه داده چه وای دلتا یو صوفی و ده خواجه خوردک پنو پا همدی کوسه که خانقات در لوده و صوفیان ده هر طریقی چی و پا همدی خانقه که راتله و اخفل ذکر او ده خدای عبادت کوله. پس لحقه ده امیر شیر علی خان پا زمانو که یو شمیر هنرمندان ده هندستان نخواران در افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول و به هندوگذر کوسی ترسنگ هم دا موقعیت لری، د فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویت آسانتیاوی برابر اوله، هم دا زای دخپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرله. یوش میر پدی عقیده ده چه ملاسب یار محمد کابولی لومړی ځل چشتی طریقه د هندستان تا دید زیت راول له او پا امدی کوسه که پا یو سراچه که اخپل خانقای پرانستلی.
دای وای چې د خرابات د کلمې د څېړلو لپاره یو مقاله هم لیکلی. اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کوم چې وړاندې څېړونکو محمد متین مونس روښانه کړی، بلکې دای د یو شمیر نورو معنی یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب واروي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځای او ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوسه و بازار کې گیرزی ویلگرد وی اگوی تا بیا خراباتی وی، اما زین دا پا لغت هم که روز پی خانه ویرانسوی یو زای تا معنا ورکوی، دی خرابه پا معنا پا زای، دی ورانسوی یو مسکن پا زای یو کوسه پا زای هم معنا ورکوی.
اکادمیسیان سلیمان لایق وی چه خرابات کوسه د کابل لحق و لرغونو او مهم و کسوس خدا چه پخپل غیگه که د موسیقی دیر لوی هنرمندان روزی لیدی.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د آواز له هنرمندانو ټاټوبه یو. د کابل پادشاهانو اکثره موسیقي د هند تعقیب ولا دربارونو، او علاوه پر فولکلوري موزیک او آوازونو چې په جامعه کې موجود وو، خرابات د یو فنی او د حرفوي د یو مسلکي موسیقي مرکز وو. هغه استادان چې په دې ځای کې د ژوند کاوه اکثره د هند په مختلف موسیقي مکتبونو کې نو هغه یو لیدل کلاس درلوده څوک دی دغه پنجاب دی موسیقي پیروان وو څوک بیا کټه دی مدرسو دی دغه د اخرنی خلک چې په دې خرابات کې ډیر مشهور دي استادان لکه مودل ساينس تاسو باید منو مولیدلې سرهنګ به ورته ویل دی لوی سړی وو هغه د پنجاب دی مکتبونو پیرو وو نو دوی د موسیقي ویله او هغه سلاطین دی دی لپاره چې هنر په دربار کې وساتل شي حمایه شي دی سیمې ته خاصه توجه کوله په ځینې ځایونو یا هیوادونو کې خرابات بده معنا لري یعنی خرابات د شبګزران خلکو جای بولي دا خرابات ډېر پاک خرابات دي دلته فقط موسیقي و تمرین و شاګردان تربیه کېده ډېر لوی خلک لکه استاد قاسم چا ته ضد امپریالیستي مبارزه په کې نه سهم واخیسته او د دې مشهوره نغمه ده چې په موږ استقلال په جنګ کې ویلې وه گرندانی غیرت افغانیم چون با میدان آمدی میدانیم یعنی دوی آگا خلق بود دوی وطن پرست خلق بود دوی دیر بایزت خلق بود
ده کاغلی لایق به خبره چه بخواه ده دوی کور ده خرابات ده کوچه سره نکده ده قاضی په کوچه کیو ده چه نموری پا ماشم توب که حال تا چلی دلی ده سترگولی دلی حالی آورو
زب لپلار سره یو قبایلی تفل بم دل تراغلم حتی فارسی می نوزده کدی مو کور خوشبختانه تا کوچه ده کوچه قاضی ورتوی پزاره کابل که ده ده خرابات سر نزده ده درخت شنگو خرابات و کوچه دی از اون کابل نو پا اگه جایی که خرابات و همیشه با چی تره دی تاسی با ده ساز و تبله و ده ارمونیه ده وزونه با موره ده تمرینات با که ده بیادا افغانستان ده در بار نرئیس ده رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبلین و بیداران و لوی تاجران و اگه خلق چی ده آرت و موسیقی سر علاقه من ده دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل ودون و توقعه تم ده خرابات نه یا استاد دعوت کهوه اگه بخپل دل درلوده کنه چه کم ربابی و سر بوزی کم تبلیچی و سر بوزی هنرماندان و دل و سر او ده موسیقی و حالتا ایجا کهده چه ودون با اسم دی با ودو تا چه دعوت کنه ماخام محسن با دی با موسیقی شروع کهوه تر چو با چه سپیده چوندلی اوملا با زنون کهوه ده دی موسیقی محفل براوان
اوریتون که ده کابل بالا حصار پا لمن که پرتی دغی تنگ کوچه تمو سر ورخ کرا کرد دغی تنگ کوچه ده موتر و شور پا سر خیستی اوز ده موسیقی ده خواگه غک برزای ده موتر و هارانون آوریدل کیگی پا کوچه که ما مشهور سندرغاره سلطان همه هنگو گد نموری ده خرابات کوچه یوله هغه اصلی او سیدون کوچه خده چه طول کورانه هنرمندان دید نوموری خپل کوچنیوالا په همدغه کوڅه کې تیر کړی ده
په خوا داسې و چې هر کور کې موسیقي و استادان و یو کورس موسیقي و هر کور کې دلته اوس چې دا دوکانونه ویني په خوا ټول موسیقي دوکانونه و اوس خلک دلته ګلوړ شوی ده د مزار شریف هم راغله ده د پنجشیر هم راغله ده د چارکار هم د جلال آباد هم خلک اوس ټول هنرمندان نه دي هنرمندان ډېر لیک پاتې ده هغه کوڅه هغه خوان نشته
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې دغه کوڅه اصلي اوسیدونکو څوک و دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅه وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي
سلطان احمد ولد عاجی غلام احمد ولد طلا محمد ولد لال محمد ولد کاکه ولد سلطان محمد نیکه چی زما و سلطان محمد و زما پنوم باندی هغه ده پاکستان و دلت راغل دیو گروپ موسیقی نه چی ده استاد سرانگ پلار و استاد رایم بخش نیکه و دیگه کسان دلتا بیا حکومت وقت دیده کورونا ول کن بیا جبه ده پر موید که بنده چی و سیگ سره حقا جبه از دکهی
ده اکادمیسیان سلیمان لایق سره ده مرکه پر محل ده حقا لخولی یه و جمله وواتا انقلابونه سیلابونه دی ده شی پتیر شوی سیلاب که خرابات کچه کم پور پری کردی لخا غلی لایق سخبه وارو
همین کلابونه لکه سیلابونه دسته دی چرا سی پا دی پسی ندردی چه دا جماعت ده خرابات ده هر شایدی او دغه انقلاب چه دل تراغه خرابات پا دی پروسه که متاسفانه خراب سی پا طول مناخ آده خرابه خراب سی آبادی لانه ده شروع سنه
اکادومیسان لایق زیاده ویچه پا هیواد که جگرو ده کابل ده خرابات کسی پر موسیقی دیر بد اغیزه کریده ده خرابات ده کسی ده هنر ده بانگولان چه لول مراویشول او ده تازه که ده لپاره چپا کرد
و چې ډېر دولتونو خرابات یو سیمه چا دوی لري دغه یې جلا کړی وای دوی سره یې کومک کړی وای چې واقعاً د آرت و موسیقي دپاره دا فامیلونه دوباره ځای په ځای شي هغه وایم څوک میرزایان شو څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دي پاتې څوک مهاجر شو مثلا هغه آرشن تبلچي لاړ اروپا ته کومه پېښه وروسه ډېر لوی استاد دی هند
د ډیرو قوي تبلچانو سره انصاری کوي سوې بلوري واسف نه د مو په لندن کې ولیدې مو پوښتنه ځینې وکړه هغه به چاره هم ډیر تاسف کوي چې د موږ د هنر د پاره اصلا په افغانستان کې زمينه نه ده پاته زه داسې یو اغم لرم دې ته یو کوچنی بیت چې ما په هغه کې ویلې چې د هندوکش د باران هر قطره مخ په اټک او اباسین درځي دلته د تللو بله لاره نشته هر څه چې خوځي لکه سین درځي حتی د غراب د افغانستان د هندوکش تر درونه انتقال سوی ده هلته بیا پوخ سوی ده او قوي سوی ده او شاخو پنجې پیدا کړي دي دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده سوي دا څراغ چې لا نه ده مړ سوی باید دوی بیرته د فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي.
خوږو اوریدونکو، د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنګ نه لري. دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي. دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي. د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو